امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو ماښامنۍ خبرونه پیل سوې. د خبرونه په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
افغان چارواکي وایي برمته کوونکو امریکایي کورانه په افغانستان کې نه بلکې بهر کې ساتله. طالبانو د سرپل ولایت مرزاولنګ سیمه بیان ولیده. روسی خبرداری ورکړی ده چې د ایران د اتمی موافقین د امریکا وتل به د نړۍ ثبات ته خطر پیښ کړي. پاکستانی طالبان وایي یو سمایز خبریال د پاکستان استخباراتي ادارو ته د جاسوسۍ په تور وچلی دی. د بنګلادیش یو لوړ رتبه مامور وایي د روهنګیا مهاجرو لپاره یو لوی کمپ جوړوي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې په رپورټونو کې لرو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه کاناډایي میرمن او امریکایي خاوند دی چې د پاکستان پوځ ژغورلې دي په افغانستان کې نه ساتل کېدل.
چې زره کې میدانم وېز کې ونا درخه کې پاکستان بوده او آزاد شوهن.
د پکتیا په ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات سوي. امنیه قومندان وایي د امنیتي ځواکونو مورال لوړ کړی دی.
دا اوایي حمایه د امنیتي ځواکونو سره ډیره قوي مرسته وکړه.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې یو 14 کلن ماشومه د پولیو په مرض اخته سوې ده. خو اوس به پر خبرونه زامن مومن صاحب تاسو ته ووایي.
یو امنیتی سرچینه وایي نه غواړي نومې واخیستل شي. امریکا هغه آشنا راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د پوځ هغه څرګندونې په کلکه رد کړلې چې وایي د پاکستان پوځ د یوې امریکایي کورنۍ غړي هغه وخت د وسلوالو له منګولو نه وژغورل چې کله هغوی د یوې وسلوالې ډلې لخوا په یو موټر کې له افغانستان څخه د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د کورمې قبایلي سرحدي سیمې ته لیږدول کېدل. د سرپل د ولایتي شورا چارواکي نوای چې طالب وسلوالو تیر شپه په یو حمله کې د دغه ولایت سیاد ولسوالۍ د مرزا ولنګ سیمه یو ځل بیا له افغان ځواکونو نه نیولې ده. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي د ماشومانو د کوزنې پولیو تازه پیښه د دغه ولایت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې درې ورځې او وړاندې ثبت شوې ده. د چارواکو د وینا له مخې په دغه ولسوالۍ کې یوه 14 میاشتنۍ ماشومه د کوزن په ناروغۍ اخته شوې ده. روسی خبرداری ورکړی دی چې د ایران د اتمی موافقین د امریکا وتل به د نړۍ ثبات خطر پیښ کړي او د ایران د پارلمان رئیس به ویلی دی چې که امریکا دا کار وکړي ملګرو ملتونو ته به سپکاوی وي. نور تفصیل د عاشق الله رحیم زوی نه اوري.
تمه کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعلان وکړي چې د ایران سره اتمی موافقه نوره د امریکا د ملي ګټو لپاره مهمه نه ده. ځینو امریکایي چارواکو ویلي دي چې ښاغلی ټرمپ به د دې اعلان وروسته په سمدستي توګه د موافقې نه امریکا ونه باسي او نه به هم په ایران اقتصادي بندیزونه وضع کړي. خو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان دمیتری پیسکوف ویلي دي که امریکا د موافقې نه ووځي دا کار په ټول نړۍ کې ثبات، امنیت او د اتمی وسلو د نه خپرولو چارو ته زیان رسوي. په همدې حال کې د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی چې مسکو ته په رسمي سفر تللی وایي چې د ایران سره د اتمی موافقې نه د امریکا وتل به ملګرو ملتونو ته سپکاوی وي. ښاغلی لاریجانی همدارنګه خبرداری ورکړی دی چې په اتمی موافقې کې هر ډول بدلون به ایران اقدام کولو ته مجبوره کړي. د ایران د پارلمان مشر همدارنګه خبرداری ورکړی چې د موافقې نه د امریکا وتل به د نړۍ وضعیت بې ثباته کړي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د ایران اتمی موافقه څه ده؟ دغه موافقه د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اروپای اتحاد او آلمان ترمن د 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې شوه. دغه موافقه ل ایران نغواړي چې خپل د منځنۍ درجه غنی یورانیم ذخیره له منځه یوسي، د ټیټې درجه د غنی یورانیم ذخیره تر 9% پورې کم کړي، دوه پر درې هغه سنترفیوجونه ذخیره کم کړي چې د یورانیم د غنی کېدو قابلیت لري او د یورانیم غنی کېدل د یوازې یوازنی مرکز ته محدود شي. امریکایی میرمنه او کاناډایی څښتنه او د دوی درې ماشومان نن د جمعې په ورځ د 15 کالو باندې نوروسته له پاکستان نه په الوتکه کې برتانیا ته روان شوي دي. پاکستانی مامورانو ویل عسکر امریکایی تباه کاتلان کولمن او د دې کاناډایی څښتن جوشا یوبل د چهارشنبه په ورځ د 2 ساعتونو نوروسته د دوی برمته کوونکو په موټر کې د افغانستان له خوا نه د ډیورند خط خواته پاکستانیانو ته تسلیم کړ. پاکستانی طالبانو وای یو سمایز خبریال د پاکستان استخباراتي ادارو ته د جاسوسۍ په تور وژلې دي. پاکستانی طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د هارون خان په نامو خبریال د سوابۍ په ولسوالۍ کې پرون وژلې دي. هغوی دا نه دي ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارو ته د هارون خان د جاسوسۍ په باره کې څه ډول شواهد لري. پولیسو بیا ویلي دي چې هارون خان نامعلومو وسلوالو وژلې دي. په اسلام آباد کې د مخکنی صدر اعظم نواز شریف پلویانو د محکمې مخې ته د پولیسو سره اخو ډب کړی دی. تمه وه چې محکمه نن د جمعې په ورځ د ښاغلي شریف تر څنګ د هغه لور او زوم د فساد او رشوت خورۍ په قضیه کې مجرم وګڼي، خو محکمې خپله پرېکړه وځنډوله. د بنگلادیش د یو لوړ رتبه چارواکي په قول میانمار نه د روهنګیایي مهاجرو لپاره د یو کمپ په جوړولو باندې ټینګار کوي چې له دغه کمپ نه به بهر ورته اجازه نه وي، او په دې هم ټینګار کوي چې دغه کمپ به موقتی وي. څه باندې 800,000 روهنګیایي مسلمانان اوسه د بنگلادیش په جنوب کې دېره دي. د دوی نیمایي په تیرو څو هفتو کې د میانمار د شمالي ایالت له راخین نه را مهاجر شوي دي. د روهنګیا د ژغورنې پوځ اراکان د اګست په 15 نیټه د میانمار په امنیتي قواو باندې حمله وکړه چې په دې سره د روهنګیایانو ځپل پیل شلو، چې د ملګرو ملتونو لوړ رتبه ماموران وایي دغه بې رحمه ځپل د قومي پاکسازۍ سره برابر دی. د هسپانیا حکومت وای په ترکیه کې زګیدل لیکوال با چې د آلمان تابعیت لري ترکیه ته ونه لګي. په دغه لیکوال تور دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني نظامی کودتا کې لاس لري. آلمانی چارواکو او د بشري حقوقو ډلو د دوغان اخانلی په بند کېدو اعتراض وکړ چې د ترکیې په غوښتنه د اګست په میاشت کې په داسې وخت کې نیول شوی و چې په هسپانیا کې رخصتي تېروله. د وروسته به له بند خوشې کړل شول او امر ورته شوی دی چې تر هغې پورې په میډریډ کې اوسیږي تر څو چې په دغه مسله باندې غور کېږي. جنوبی کوریا او چین موافقه کړې ده چې خپل د اثارو تړون وغځوي، او سیول نن د جمعې په ورځ ویل هغه اندېښنې لرې کړې چې دغه موافقه به د هغه تاوتریخوالي له کبله فسخه شي چې د امریکا د توغندۍ او د دفاعي سیستم په سر پیدا شوې ده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې یو 14 میاشتنی ماشومه د پولیو په مرض اخته سوې ده. خو اوس براسو د دې خبرونه لومړی رپورټ ته افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان سره په سرحد کې د پاکستان د پوز لخوا د طالب وسلوالو لمنګلو د یو امریکایي کورنۍ د غوړو د ژغورلو په حق له د پاکستان د پوز د څرګندونی چې برمتکونکو د کورنۍ په افغانستان کې ساتله پکلکه ردوي او وایي چې سړی تشتونکو لپیله د دې کورنۍ غړي په پاکستان کې ساتل. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
یو امنیتی سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي، امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د پوز هغه څرګندونې په کلکه رد کړې چې وایي د پاکستان پوز د یوې امریکایي کورنۍ غړي هغه وخت د وسلوالو له منګولو وژغورل چې کله هغوی د یوې وسلوالې ډلې لخوا په موټر کې له افغانستان څخه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د کرمې قبایلي سرحدي سیمې ته لیږدول کېدل. دغه سرچینه وایي چې امنیتي ادارو له 2.5 کالو راهیسې یو 10 کلنه امریکایي میرمن کاتلین کولمن او د هغه 3 کلن کاناډایي میړه جوشا بیل سارل خو په دغه موده کې دغه کورنۍ هیڅ رک په افغانستان کې ونه لګیده او دا معلومه شو چې هغوی په پاکستان کې برمته کوونکو په مسؤول ډول ساتل او د تورستي اهدافو دپاره یې ورڅخه کار اخیست. سرچینې ویل برمته کوونکو سره د دغې کورنۍ د خوشي کېدو په بدل کې د پیاسو او د بندیانو تبادلې هیڅ کومه معامله نه ده شوې. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې دا کورنۍ د برمته کوونکو لخوا د افغانستان څخه بهر ساتل کېدله. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې که برمته کوونکو دا کورنۍ په افغانستان کې ساتله نو افغان زګړو ځکونه به لوړان دی خوشی کړی وي.
چې زه را کې میدانم وایس کې ونا درخه کې پاکستان بوده او آزاد شوهن.
جنرال وزیر ویل پاغه چې په هیګم د دې چې دا کورنۍ د پاکستان په خوره کې و او هلته آزاد شوه ده. تیر ورځ د پاکستان پوز اعلان وکړ چې د امریکا د استخباراتي معلوماتو تر لاسه کولو وروسته یې پراغه موټر دزی کړی چې دا امریکایي کورنۍ په کیسه افغانستان څخه د کورمې ایجنسی ته لیکل کېده چې په پایله کې دا کورنۍ د وسلوالو لمنګلو وژغورل شو. د پاکستان پوز د امریکا غوډي خبرونه ته ویل چې دا کورنۍ د افغان ګروپ لخوا د افغانستان څخه پاکستان ته لیږدول کېده چې د پوز د عملیاتو په پایله کې وژغورل شو. خو د پاکستان پوز د دې افغان ګروپ هویت نه په ډاګه کړی او همي دلیل ویلي چې په دې عملیاتو کې سړي تښتونکي هم نیولي او کنه. د امریکا چارواکو دغه امریکایي او کاناډایي کورنۍ غړو برمته کوونکي د حقانی ډله خود لري. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه د طالبانو یو پخوانی چارواکی وحید مجد امریکا غږ آشنا لیږدول ویل چې دا چې پاکستان وایي چې په افغانستان کې دا کورنۍ ساتل کېده د پاکستان خبره ده، خو تر اوسه داسې کره معلومات نشته چې دا وخی چې پرختې دا کورنۍ چاته ساتل کېده. وید مجدد غنی چې دی کورنۍ د خوشی کېدو په برخه کې برمته کوونکو سره معامله شوی او دا کورنۍ د پیسو په بدل کې خوشی شوی ده.
زیاتره گفتم شه کې توسط کسای دستگیر شده بود که اونا هدفشان به دست آوردن پول بود.
تقریبا مجدد ویل دی دستی ویل کی چې دا کورنۍ د دست کسان لخوا نیول شوی و چې دا غوی هدف د پیسو تر لاسه کولو او ورته ډیر پیسې ورکړ شوی او غوی آزاد شوی دي. تقریبا مجدد ویل چې پاکستان لوړاندې هم یو لړ داسې کولونه کړی چې برمته شوی کسان د برمته کوونکو څخه په پیسو غسی او به په جګه به پلورل دي. دغه کورنۍ چې ځینې ماشومان هم لري د رسنیو د ریپورټونو له مخې له پاکستان څخه لندن ته تللي چې لا غزیبه جرمني کې د امریکا پوځي اډې ته ولېږدول شي او په دغه اډه کې به د طبي معاینو وروسته امریکا ته واستول شي. وسلوالو طالبانو یو 10 کلنه امریکایي میرمن کتلین کولمن او د کاناډایي میړه جوشا بیول په 2012 کال کې په افغانستان کې برمته کړی وو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ورستیو هوایي بریدونو د طالبانو په ماتولو کې له دوی سره ډېره مرسته کړې ده. د دوی په وینا په ورستیو درو میاشتو کې د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډېر سوي، خو طالبانو ویلي دي چې په دغو بریدونو کې ملکیان زیات په نښه سوي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په دې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
د پکتیا د ولایتي حکومتي چارواکو په وینا له تېرو دریو میاشتو راهیسې دغه ولایت په یو شمېر نامنه ولسوالیو کې ناټو قاتې ماموریت د بې پیلوټ الوتکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د روان لمریز کال د زمري وږې او تلې میاشتې په اوږدو کې تر اوسه د پکتیا په زرمات سید کرم محمد ابا او عزیزدران جانیخیل او ځینو نورو سیمو کې بې پیلوټ الوتکو 15 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د شمیرو له مخې په دغو بریدونو کې نږدې 100 وسلوال وژل شوي او تر 100 ډېر نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا د وژل شوو وسلوالو پولیس کې د طالبانو ځینې مهم قمندانان هم شته، خو نمونه یې نه دي په ډاګه کړي. د پکتیا امنی قمندان مل پاسوال توریالی عبدیانی امریکا غږ ته وویل چې وروستیو هوایي بریدونو نه یوازې د وسلوالو په ځپلو کې له دوی سره مرسته کړې، بلکې د افغان امنیتي ځواکونو مورال یې هم لوړ کړی دی. هغه وایي
دا هوایي حمایه او هوایي ضربې چې په مخالفینو باندې وارد شو دا هم د امنیتي ځواکونو په مورال باندې ډېر ښه اغېزه یې درلوده. هم خلکو د دې هوایي حملو ارکلای وک د امنیتی ځواکونو سره ډیره قوي مرسته وک. تقریبا په دې یو میاشت کې د مخالفینو ټول صفوف مات شوي دي، اکثر قمندانان فرار کړه، اکثر ګروپونه متواری شوي دي او خپل ساحې پریخي دي او اکثریت خپل یو مورال دوی د لاسه ورکړه.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، د پکتیا په ګډون د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم هوایي بریدونه زیات شوي دي. که څه هم په ځینو مواردو کې دغه بریدونه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل شوي، خو د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال توریالی عبدیانی وایي چې په دغه ولایت کې ترسره شویو هوایي بریدونو ملکیانو ته زیان نه دی اړولی.
زمونږ د دې سره ډېره خامغږي وجود لري، کوم هوایي عملې چې ترسره شولې په دې کې په فضل خدای سره هیڅ ملکي وګړو ته تلفات نه دی رسېدلی. دا هوایي عملې ډېر دقیق اجرا شوي دي، په کوم کوردیناتونو کې چې هلته مخالفین حضور درلودو فقط مخالفین له منځه تللي دي او ملکي خلکو ته هیڅ نه زیان او تاوان نه دی رسېدلی.
په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته ویلي چې په پکتیا ولایت کې د وروستیو ترسره شویو هوایي بریدونو پر مهال په زیاترو مواردو کې ملکي خلک او د هغوی کورونه په نښه شوي دي. مجاهد په یادو بریدونو کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژنې او د 150 نورو د ټپې کېدو خبره منلې، خو دا خبرې رد کړی چې ګنې نږدې 100 وسلوال پکې وژل شوي او ټپیان دي. دغه طالب ویان همدارنګه زیاته کړې چې طالبان له هوایي بریدونو سره بلد شوي او د ځان ژغورنې لپاره یې له یوې سیمې څخه بلې ته د تللو پر مهال خپل پخواني تکتیکونه بدل کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. حکومتي مقامات ویلي دي چې د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې ډرون برید د داعش شل جنګیالي وژلي دي، خو ځایي خلک وایي په دغه پیښه کې ملکي وګړي هم په نښه شوي دي. نور حال د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د تیر مازیګر د شوي هوایي برید د مرګ ژوبلې په اړه د ملکیانو او حکومتي چارواکو خبرې لا جنجالي پاتې دي. چارواکو پکې د شلو داعش وسلوالو وژل کېدل تایید کړي، خو ځینې ځایي خلک او د ولسي جرګې استازي بمبار کې نښه شوي کسان ټول ملکي وګړي بولي. د بي پیلوټه تیاری برید مازیګر ناوخته د دې وګل درې په بدګوړ سیمه کې شوی دی. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت وایي برید د داعش وسلوالو په یوه غونډه شوی او د دغې ډلې د یوه مهم قومندان لینډا په ګډون د اسلامي دولت د ډلې شل وسلوال وژل شوی دي.
داعشانو یو مشهور قومندان او د درې د دیوګل په درې کې د بدګور په منطقه کې او د بدبلال په باندې کې دا برید تر سره شوی دی چې دا اوس سره 82 پی کرایم کلاشنکوفونه او د لندا تر مشرۍ لاندې د تورستان او ډالوا چې لندا هم په څو ځل شوی دی.
خو په سیمه کې ځینو ولسی خلکو او د پارلمان استازي مولوی شاهزاده شاهد امریکا غک ته ویل بمبار د ځایي خلکو په یو جرګه شوی او څوار لس ملکیان پکې وژل شوی دي.
ولسوالي به هم تایید، حکومت به هم تایید دی چې دا ملکی خلکو، بې دفاع خلکو، بې ګناه خلکو، دغه ساحه چې دي نو کونړ ما ارزو کې چې غرونه دي، درجات دي، باندې دي، ځنګلونه دي، څه خلک به د حکومت مخالفي، څه به مطلوبي، څه به مشکوکي، خو دا کوم عمل چې شوی دی بې احتیاطي شوی دی.
نو موري د تیر مازیګر په بمبار کې د هغه څوار لس وژل شو لستم خبريالانو ته وخو چې په باوري ملکیان وو د حکومت په مخالفه وسلوالو کې د دولت پر پلوي بدنامو. که څه هم موږ له یو شمیر خبریالانو سره سیمې ته د ورتګ هڅه وکړه، خو د حکومت مخالف وسلوالو د پیښې ځای ته له ورتګ راوګرځولو. تر اوسه داعش وسلوالو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې په دغه پیښه کې د دولت له مخالف وسلوالو سره سره ممکن ځینې ملکیان هم وژل شوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې پام وکړئ یو صحیح مطلب ته چې د ډیپریشن یا خفګان په اړه کې دی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په تازه راپور کې ویلي دی چې په خلکو کې د زړه د تنګوالي یا خفګان ناروغي مخ په زیاتېدو ده، او په نړۍ کې د مایوب کېدو تر ټولو غټ عامل همدا خفګان ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د غیدارې د نړیوالې روغتیا په حقله یو تازه راپور خپر کړی دی او د خفګان د زیاتېدو په حقله یې اندېښنه ښودلې. د WHO په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي چې دا د نړۍ د ټولو وګړو 4% کې کیږي، معنی دا چې په هر 100 نفرو کې 4 یې د زړه تنګوالي لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی چې د 13 کلونو په پرتله د هغو کسانو شمیر 18% کې زیات شوی دی چې د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي. ډاکټر ډان چشولم د روغتیا په نړیوال سازمان یا WHO کې د ذهني ناروغیو د څانګې مشر دی، او دا نوې څېړنه هم د هغه د مشرۍ لاندې ترسره شوې ده. ډاکټر چشولم امریکا غاک ته وویل چې خفګان یا د زړه تنګوالی یو داسې ناروغي ده چې د ژوند په هر برخه کې په خلکو تاثیر کولی شي.
If you look at the prevalence of different disorders around the world and you look at the disability that is associated with them, if you combine those together,
کچیر ته موږ په نړۍ کې ټول هغه اختلالونو ته پام وکړو چې د مایوبیت سبب کیږي، نو د زړه تنګواله یا خفګان یې په سر کې راځي، ځکه چې اوس بیخي ډیر شوی دی. د نړۍ په هر 100 کسانو کې یو د زړه تنګواله لري، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې همدا د زړه تنګواله په لوړه کچه د مایوبیت او ګډوډۍ د رامنځته کېدو مهم دلیل دی. د ملګرو ملتونو پر راپور کې همدارنګه معلومه شوې چې خفګان یا د زړه تنګوالی تر ډیره حده په زیات عمر لرونکو خلکو کې ډیر شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د زړه تنګوالی په میرمنو کې د سړیو په پرتله 1.5 چنده زیات دی. سره له دې چې د خلکو ترمنځ د خبره مروجه ده چې خفګان یا د زړه د تنګوالی ناروغي اکثره په هغو خلکو کې زیات وي چې ډیر مال او دولت لري، خو ډاکټر چشولم وایي چې 80% کې دغه ناروغي په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې د منځنۍ یا ټیټې کچې عاید لري. هغه امریکا غاک ته وویل یو دلیل چې ولې په خلکو کې د خفګان ناروغي زیاته شوې دا ده چې د نړۍ د وګړو شمیر زیات شوی دی، او په ځانګړي ډول په مخ پر ودې هیوادونو کې د پاخه عمر وګړي ډېر شوي دي.
فور اگزامپل افریقن کنټریز مایټ هاف 40-50% اف دی پاپولیشن انډر دی ایج اف 15.
یو مثال افریقایي هیوادونه دي، هلته تقریبا 40-50% کې خلک د 15 کلونو نه کم عمر لري، خو ښایي چې څه موده وروسته دغه شمیره 10% ته راټیټ شي، او دا په دې معنی چې د زیات عمر لرونکو خلکو شمیر به زیات شي او د خفګان ناروغي به هم پکې ډیره شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په دې تازه راپور کې دا هم معلومه شوه چې تقریبا د نیمایي نه زیات خلک چې د خفګان یا د زړه د تنګوالي په ناروغي اخته دي د جنوب ختیځ آسیا او د آرام سمندر د لویدیځ غاړې د هیوادونو خلک دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 FM 100.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د ننګرهار په ولایت کې د بټي کوټ په ولسوالۍ کې یو 14 میاشتنی ماشوم د پولیو په مرض اخته شوی دی. چارواکي وایي دا په میلادي کال کې د افغانستان په کچه د پولیو اوومه پیښه ده چې سبتیږي. په دې باره کې زبیح الله غازی رپورټ لري.
د 14 میاشتنی شکریې کورنۍ کال وړاندې له پاکستانه د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ ته راستنه شوې، او چارواکي وایي دغه وایرس له پاکستان افغانستان ته انتقال شوی دی. د ننګرهار د روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر جان محمد امریکا غکتول په پل جخته شوی ماشومی له 2 واری واکسین کړي. نوموړی وایي د پولیو د وایرس د خورېدو د مخنیوي په خاطر به راتلونکي 3 شنبه د بټیکوټ په گاوند شپږو ولسوالیو کې د واکسینو کمپین وکړي. دا په افغانستان کې د پولیو اوومه پیښه ده چې په روان میلادي کال کې موندل کیږي. ولسی خلکم وای کورنۍ باید خپل کوچنیانو ته د پولیو واکسینو کې ترڅو ماشومان په دغه ناعلاج ناروغي اخته نشي.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، اوس به د مهاجرو ماشومانو د زده کړو په باره کې یو رپورټ واوري چې ماشومان څنګه زده کړې وکړي.
په لبنان کې د یو ماشوم د ورځې د کار مزد له درونه تر څلورو ډالرو پورې دی، او د لبنان په ماشومانو باندې د کار کولو د ستونزې دا بل مثال دی. مګر د سوری د یوې مهاجرې کورنۍ لپاره دا بیا بله معنا لري چې غواړي ژوندي پاتې شي، نو له دې کبله باید کار وکړي. د سوری یو مهاجره یاسمین دیب وای:
انرش ماما،
وای شډ ماما ورک اون هر اون؟ آی ګټ اپسټ. آی وانټ ټو هیلپ مای مدر آلسو سم ټایمز ون شیز ایل.
ولې باید مور مې په خپل کار وکړي؟ زه خپه کېږم. زه غواړم چې د خپل مور سره کار وکړم، او ځینې وخت دا ناروغه وي، کار نشي کولی. دولس کلن انجلی او د دې کورنۍ د رستوران لپاره وګه تیاروي، ځکه چې دوی پیسو ته ضرورت لري. دوی مخکې له دې کچالان په خلطو کې اچول چې دا یو ډیر مشکل کار و. د دوی مور د جنگ نه د مخه په سوریه کې د خپل ژوند په باره کې خبرې کولې چې وای په خپل هیواد کې د خانی کوله د او سختنې د دې توان درلوده چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. جاسمین مور کلمه دیب نو وای:
You know, every child has their own dreams and ambitions. I didn't imagine they would come out of school and be subjected to such work and fatigue.
تاسو په یوه کې چې هر ماشوم هلي او لوړې ارزوګانې لري، زه تصور نه کوم چې دوی له خونځونه راووزي او دا رنګ سخت کارونه دي وکړي. په زرګونو لبناني او سوریایي ماشومان د کرهنې په سکتور او لارو کوڅو کې کار کوي، او ډېر کسان ویریږي چې دغه ستونزه به لا نوره زیاته شي. په سوریایي مهاجرو بشري مرستې کمې شوې دي، د کورونو کرایه یې زیاته شوې دي، او حکومت په مارکیټونو کې د دوی په کارونو باندې محدودیت لګولی دی. د کار او کارګر سازمان یا آی ایل او، د خوړو او کرهنې سازمان یا ایف ای او، په ځواب کې نوې لارښوونې کړي چې د هغو خطرونو په پوهاوي کې مرسته وکړي چې ماشومانو ته مخامخ دي. د عامه روغتیا مشاور ډاکټر رانا براتی تابانا وای:
چایلد لیبر افیکټس اول دوز فاسټس ان ګروث اند ډیولپمنت اف چلډرن اند هاز ویری سیریس ډیټریمنټل افیکټس.
په ماشوم باندې کار کول د ودې او پرمختګ په ټول اړخونو باندې تاثیر کوي، او په لنډه او اوږده موده کې د دوی په روغتیا او هوساینه باندې جدي منفي تاثیر کوي. د محلي غیر دولتي موسې په برکت د یاسمین او د دې د درو خوندو لپاره ښه خبر دی. دوی په دغه سیمه کې په هغو 450 ماشومانو کې دي چې د لوبو چانس ورکړل شوی دی، د خپل ماشومتوب نه بیا خوند اخلي او مخکې لکان نه زده کړه کوي، او بالاخره د پوهنې د سیستم لور ته روان دي. لیا ایسا وای:
We're trying to work with those children step by step to let them going out from work. And when they come here,
من کوشش کوم چې د ماشومانو سره ګام په ګام کار وکړو. اجازه ورته ورکول کېږي چې کار پرېږدي، نو کله چې دلته راشي د دوی هله دادا چې زده کړه وکړي. دوی وس د دې خوبینه چې یو حقوق پوشي او یو ډاکټر شي، ځکه نو موږ وس دلته خپل تاثیر وینو. د ماشومانو سره د ضرورت په اساس کار کوي، دا سمدستي حل نه لري. او په دې پروګرام کې شامل ماشومان د هغو ماشومانو یو وړه غوندې برخه ده چې کار کوي، مګر کله چې له کور نه د خپل کیمپ لور ورسیږي، نو لږ تر لږه د دغو خویندو لپاره یوه ښه راتلونکې ممکنه ده. د خبرونو لنډیز یو ځل بیا: افغان چارواکي وایي برمته کوونکو امریکایي کورنۍ په افغانستان کې نه بلکې بهر کې ساتله. طالبانو د سرپل ولایت میرزا ولنګ سیمه بیا نیولې ده. روسي خبرداری ورکړې ده چې د ایران د اتومي موافقې نه د امریکا وتل به د نړۍ ثبات ته خطر پېښ کړي. پاکستانی طالبان وای یو سمایز خبریال د پاکستان استخباراتي ادارو ته د جاسوسۍ په تور وژلې ده. د بنگلاديش یو لوړ رتبه مامور وای د روهنګیا مهاجر لپاره یو لوی کمپ جوړوي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو هیر مونسی چې زموږ په بل خبرونه کې چې موضوع یې د ماشومان ولې د اسهال په ناروغۍ اخته کیږي او د هغه څخه ولې مري او د هغه د علاج او مخنیوي په باره کې به د خبرونې میلمه ډاکټر ستاسو سره خبرې وکړي. هیله ده چې خبرونه واوري.